چمن گلزار دے رنگ.
په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بونیریم او په دغه یو ساعت خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه او تبصرې لرو. د افغانستان د سولې په اړه باندې سره ځینې ځانګړي راپورونه شته، خو وړومبي خبرونه ورو خبرونه به راته اسرائیلم مومنده.
د پاکستان ټولو اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډې حکمت عملی خپلولو پریکړه کړې. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وجلی. او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړې. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان ټولو اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډې حکمت عملی خپلولو او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په مشرۍ د پیپلز پارټۍ، جمعیت العلماء اسلام وفی او نورو ګوندونو د غړو تر غونډې وروسته شهباز شریف خبریالانو ته وویل چې یاده کمیټې به له حکومت سره په پوځي عدالتونو، د رسنیو ازادۍ، اقتصادي تګلارې او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي.
په تیرو 15 میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین ناهله، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانه طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 30% کم شوی دی.
بلخو د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر په خبریالانو ته وویل د هیواد اقتصاد یې خلور ته روان کړی دی. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د حکومندان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وجلی دي. د هنګو پولیسو مشر پیر شاه بلی شاه نن مشال ډوتو ویل دا وسلوال له قاضي پام سره نږدې په ځنګلو سیمه کې د شاهد په نوم د یو وسلوال په کور کې وو چې دوی یې پر ضد عملیات وکړل. بلخوا سرچینې وایي په وجل شو کې د تحریک طالبان پاکستان کمانډر اسلام شامل دی چې د اورګزو په کلایا کې د تیر کال د حملې په ګډون په نورو نه امنیو تورن وو، خو تحریک طالبان پاکستان لا په دې اړه څه دی ویلي. د کلیا ځانمرګي برید چې تر سلو پورې ولسی وګړي پکې وژل شوي او جو بل وو زمواري یې چا نو منلی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي. د ټاکنو د کمیشن ویاند پرون د پاکستان سرکار ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې تر 29 منټې پورې خلک کولی شي دغو مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. ټاکل شوی چې په قبایلي ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې وشي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې د صوبایي اسمبلی لپاره به ټاکنې وشي. مشال دو ته وګستی. د پاکستان د اطلاعاتو نشریات وفاقي وزیر وایي حکومت به هغو رسنیو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکونکو ته تنخواګانې ورکوي. فواد چودري پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې له مطبوعاتي ادارو د خبریالانو د ویستلو مخه ونیول شي. نوموړي تور پر کړی چې له مطبوعاتي ادارو مالکانو ته یې په سمدستي توګه 50 کروڑ روپۍ ورکړي، خو د باوجود خبریالان له دندو لري کیږي.
دا ویل کېدل چې د اشتهاراتو په مد کې د حکومت په ذمه چې کمی پیسې پاتې دي هغه ورته نه ورکړی کېږي، نو ځکه کارکوونکي له نوکرو څخه لرې کوي. حکومت په فوري توګه 50 کروڑ روپۍ د مطبوعاتو مالکانو ته ورکړي.
د پاکستان رسنیو مالکانو په دې وروستیو کې په سلګونو خبریالان د خپلو دندو لرې کړي او وایي دا کار یې ځکه کړی چې حکومت ورته اشتهارات نه ورکوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسې غږېدلې او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی دی. تمه ده زلمی خلیلزاد چې پرون کابل ته رسېدلې له دې وروسته پاکستان ته ولاړ شي او هلته به 15 ورځې د افغان سولې په باب خبرې مخې ته یوسي. امریکې د ایران لخوا مدار ته د سیارې لیږلو هڅه غندلې او خبرداری یې ورکړې چې واشنگټن به له نړیوالو اقدارو د تهران د دې بشپړ سرغړونې پلوي ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه بیان څو ساعته وروسته تر هغو ورکړل چې ایراني چارواکو پرون اعلان وکړل چې د ماحولیاتي څارنې په سیاره سنبال یو راکټ یې داغلې خو ناکامه شوې. د ایران لخوا د سیارې لیږلو هڅه او پر دې د امریکا سخت غبرګون په دغه سیمه کې د مخ په زیاتېدونکې ترنګلتیا لور ته تازه اشارې دي. د براسل کې دا چې امریکا پر ایران د فشار زیاتولو هڅه کوي. ایراني چارواکو د راکټ د ناکامه کېدو وجوهات ندی خودلی خوای خپل تحقیق تبا دوام ورکوي. د برتانیا وزیر اعظم تھریزا مے د پارلیمان د بے باوری له رائے سره مخ ده. د یو ورځ وروسته له هغه دا چې پرون د دې هیواد پارلیمان له اروپای ټولنې د برتانیا وتلو پړه د تھریزا مے وړاندیز شوی پلان بشپړ رد کړ. نن تھریزا مے په حکومت رائے اچونه د لیبر پارټۍ مشرانو مخې ته راوړي، خو ښکاري نه چې دا به تر هغه کامیاب شي چې تر څو د محافظه کارا ګوند یو خاص شمیر پارلیماني غړو د دې هلو ځلو ملاتړ نوي کړی. دا ګام وروسته له هغه پورته کول کیږي چې له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه د مې پلان ناکامه شوی. له اروپای ټولنې د برتانیا وتلو یا بریگزټ په اړه د وزیر اعظم تھریزا مے طرحه د برتانیا پارلیمان په غوڅ اکثریت رد کړه. د پارلیمان 202 استازو د طرحې په حق او 402 دیرش په مخالفت کې رای ورکړي. د 2018 کال په جون کې په برتانیا کې له اروپای ټولنې د وتلو په اړه ټول پوښتنه شوې وه چې پکې له ټولنې د وتلو په حق کې ډېرې رای ورکړل شوې وې. او تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس اهم د موسم حال او کرنسی بای له ربی اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.58 روپۍ یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو درهم په 1.83 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو افغان په 1.22 روپۍ او په 1.04 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان شته او بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 40، بنو کې 20 او په کوټه کې -4 او 10 وي.
زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په پاکستان کې اپوزیشن د حکومت پر ضد د شریکې حکمت عملی پریکړه کړې. د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي په اورګزو کې امنیتي ځواکونو د یو طالب قماندان په ګډون د څلورو وسلوالو د وجلو ادعا کړې. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ملي سلامتی شورا مشر لیزا کرټس په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلی او په میرانشاه کې کاروباری خلکو په نوو دکانونو کې د برخې نه موندلو پر ضد په مظاهرو لاس پورې کړی. نسیم یونانی نه هم راپور نو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. پاکستان کی سیاسی فضا په رګر میدو دا او په اسلام آباد کی د اپوزیشن ګوندونو پرون د حکومت پر ضد دیوی شریکی حکمت عملی پر مخ وړلو فیصله کړی ده. د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباش شریف ویلی حکومت په ټولو چارو کې د ماته سره مخ دی، خو بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشران دغه تورونه نه مني. اسرار الله مومن نور تفصیل راکړي.
پرون په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف تور پورې کړ چې د تاریخي انصاف او د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ملک دا وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ دی، نو ځکه ټول اپوزیشن ګوندونه راوځي شوي چې د ستونزو مخه ونیول شي.
په تیرو پنځو میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین نااهلۍ، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانې طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي، بیروزګاري مخ په زیاتېدو ده، برآمدات او سرمایه کاري په ختمېدو ده. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
بلخو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د ملک اقتصاد یې خلور ته روان کړي. البته نوموړي پخوانی حکومتونه د معاشي بدحالۍ ذمہ وګرځول. پرون د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په مشرۍ د سیاسي ګوندونو تر غونډې وروسته شهباز شریف خبريالانو ته وویل چې ټولو ګوندونو په ګډه داسې کمیټې جوړه کړې چې له حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو په ازادۍ، معاشي حکمت عملي او نورو مسلو خبرې کوي. د شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې د پیپلز پارټۍ د مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري په ګډون د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو غړو برخه واخیسته. له غونډې لږه شېبه مخکې بلاول بټو خبريالانو ته وویل ګرانه ده چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د مودې غځولو ملاتړ وکړي.
موږ پریکړه کړې چې د ولس په معاشي، جمهوري، بشري او نورو حقونو سمجوته ونه کړو. اپوزیشن د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې چې د راتلونکي تګلاره بټاکي.
په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پراسیف خټک وایي د اپوزیشن دغه اتحاد ورته ریښتینی ښکاري. د په خبره ځکه چې د پوځي عدالتونو موده د جنوري په شپږمه پای ته رسیدلې او حکومت پلان لري چې د عدالتونو موده د راتلونکو دوو کلونو لپاره وغځوي. خو مخالف ګوندونه غواړي چې په 2014 کال کې د جوړ شوو پوځي عدالتونو، ګرانۍ او نورو مسلو مخه ونیسي. خټک زیاتوي چې اپوزیشن ګوندونه د دې مسلو د مخنیوي لپاره په ګډه نه راپورته کیږي، نو بیا به د ولس په سترګو کې د سیاسي ګوندونو ارزښت ختم شي.
دغه رنګه دا چې کوم فوجي د دا هم د منلو وړ خبره ده کنه چې دلته دې موجوده ده، ټول موجود دي، نو یې دا خو به سره دا چې دا وټړي بند شي، نو هغه یعنی دا یو ځین جواز پیدا کیږي د کلیکا بیا شروع غوي ولې نه وري دا کیسه. دغه سټوري مثلا دی کدا پارٹی راتنه کیږي، نو پارٹی او پځې په بل څوک راځي کی پارٹی او خپل اهمیت لا څور کی.
بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 15مه په خپل یو ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د ګل پورز له کمی سملی د اپوزیشن ګوندونو واکاوټ یا وتلو هدف په حکومت فشار راوړل دي چې له دوی سره قامي جوړجاړي وکړي. دا پر سال کې دا چې دا وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په یو شمېر مشرانو د درغلي او تورونه دي او د ځنو پر ضد مقدمه هم روان دي.
سلام عمر راپور مورده اردوونکو، په پاکستان کې روان کال مارچ په 13مه د فوجي عدالتونو موده پای ته رسی. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي فوجي عدالتونه په استراري حالت کې جوړ شوی وو او د دې د مودې غځولو هیڅ ضرورت نشته. بلخوا اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن په دې اړه واضح دریز نه دی خپل کړی. دا چې په پاکستان کې فوجي عدالتونو د مودې د غځولو څومره امکانات دي د ظفر خان په راپور کې.
پاکستانی رسنۍ وایي وزیر اعظم عمران خان پوځي عدالتونو د مودې غځولو په موضوع د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته دند سپارلې ده چې له اپوزیشن ګوندونو سره وګوري. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون تر اوسه د پوځي عدالتونو د مودې غځولو او یا نه غځولو په اړه واضحه خبره نه ده کړې، خو د ګل پورز د ګوند مشر شهباز شریف په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو رول مهم یاد کړ. نوموړي خبريالانو ته وویل
د پوځي عملیاتو ضرب عذب او رد فساد لوجی پر ترهګرۍ قابو ومندل شو. د دې سره په څنګ کې په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو لوجی په ترهګرو کې ویره خوره شو او په ترهګرۍ کې کمی راغلو.
بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای دوی د پوځي عدالتونو د مودې غځولو په حق کې ندي. د ګوند رهنما فرحت الله بابر پرون مشال رادیو ته ویل
یو وجه خدا د چې خپل حکومت داوه ده چې دهشتګردي ډېر هدفونه کم شي. چې دا داوه تک نن دی غلطه دی،
کوم کار چې دوی په سلور کال کې ونه شي کړی هغه کار بیا په څلوېښت کال کې هم نه شي کېدلی. دویم نقصان دا دی، خاص کر هغه خلک چې کوم دا غواړي چې د پاکستان سیول خلک په فوجي عدالتونو کې په هغوی مقدمه اوچلی شي، نو دا یو لابي جوړوي او هغه لابي کوشش به دا کوي چې دا د پرمننت
بابر زیاته کړه. پوځي عدالتونه د ورکو خلکو په ضد هم وکارول شو، نو ځکه یې ګوند پریکړه کړې چې که د عدالتونو د مودې غځولو ترمیم اسمبلی کې وړاندې شي نو د دوی د ګوند غړي به یې په مخالفت کې وټ ورکړي. واکمن تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 1,655 څوکۍ لري. عیني ترمیم لپاره حکومت د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. کارپو مزر عباس وای که څه هم په اوس وخت کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات دي، خو د پوځي عدالتونو په موضوع دواړه خواوې جوړجاړي ته رسیدلی شي.
کله چې پوځي عدالتونه جوړېدل نو ورسره دا پریکړه هم شوې وه چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به د عادي عدالتونو نظام ښه کولو او ګواهانو خوندیتوب لپاره کار کېږي، خو په دې لړ کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو.
مزر عباس زیاته کړه د پوځي عدالتونو په اړه دوه نظر دي. یو دا چې عدالتونه ضروري دي ځکه چې دی د امن په راوستو کې مهم رول لرلی دی، او مخالف نظر دا دی چې که څه هم اوس بدامنی د پخوا په څیر نه ده نو ځکه نور پوځي عدالتونو ته ضرورت نشته. په پاکستان کې پوځي عدالتونه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروستو په 2015 کال کې د دوو کالو لپاره جوړ شوی وو. په 2018 میلادي کال کې د عدالتونو موده دوه نور کاله یعنې د روان کال د مارچ تر 1 وغځول شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو سرازو د افغانستان د سولې چارو ته په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر دی. د نهې په ورځ پاکستاني او نړیوالو رسنیو په پیښور کې د افغان طالبانو د یو مهم مشر حافظ محب الله د نیولو او بیا د بیرته خوشی کولو خبر ورکړه. شنونکي وایي پر دا قسمه کارونو پاکستان غواړي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي، خو معلومه نه ده چې د دې کار پیلې به مثبت وي او کنه. نور معلومات اسرار مومن پر راپور کې.
په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي حافظ محب الله چې د طالبانو په پخواني رژیم کې د مذهبي چارو وزیر وو اوس هم مهم دی، خو ډېر مهم نه دی ځکه چې نوموړی د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی نه دی. خو یوسفزی زیاتوي چې د حافظ محب الله دغه نیونه د طالبانو په اړه د پاکستان د حکومت او پوځ پر رویه کې بدلون ښایي، او داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د دې لارې طالبان مجبور کړي چې د افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
چې پاکستان دې ته وایي چې تاسو د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه کینی خبرې وکړي او دزبندې اعلان وکړي، خو دې انکار کړی دی. زما خیال دی چې دغه چې کوم نیول دی دا د دې خبرې یو ثبوت دی چې طالبان د پاکستان خبره نه مني، او ځکه پاکستان اوس دا کار شروع کړ چې دې
بلخوا د کابل پونتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي چې په دا قسمه کارونو پاکستان یوازې د څه وخت لپاره امریکا خوشحالول غواړي. ستانکزی وایي که پاکستان واقعي غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینی نو پر خپله ځمکه دي د دوی مرکزونه ختم کړي.
زه فکر نه کوم چې پاکستان کې ډېر لوی بدلون راغلی. که پاکستان غواړي چې دا بدلون ثابت کړي نو د طالبانو او ترورستانو اصلي بیسونه باید خپل خاوره کې له منځه یوسي. پاکستان نه نیسي ژولی، په دې توګه غواړي چې له خپله دغې لارې نه دنیا ته هم دا وښيي چې د دغه شخص نیول د پاکستان لخوا د امریکې د متحده ایالاتو او د هغه متحدینو لکه سعودي او قطر دوی ته یو ډول شین چراغ ښودل وي چې ګویا هغوی هم خوشحاله کړي چې پاکستان د تروریزم ضد فعالیتونه پکې لګیا ده. بل پوینټ دا هم کېدی شي چې عمران خان غواړي د یو نوي حکومت په توګه له امریکې او له غرب سره خپل ریلیشنز ښه کړي په دغه اقدامات.
بلخوا رحیم الله یوسفزی وایي طالبان د پاکستان هره خبره نه مني ځکه چې هغوی دغه جنگ د خپلو ګټو لپاره کوي. نوموړی زیاتوي له دې مخکې هم پاکستان مولا عبیدالله، مولا عبدالغنی برادر، مولا احمد الله نانی او داسې نور ډېر طالب مشران نیولي وو، خو د طالبانو په پالیسۍ کې څه بدلون نه و راغلی. یاد وي چې د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ په دسمبر میاشت کې نیغ په نیغه خبرې شوې وې، خو بیا په قطر کې کېدونکې خبرې وځنډېدې او نوې نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې.
افغانستان کې سولې لپاره د خبرو اترو پروسه هم په دغه اړه د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویلي چې د مرکزي او سویلي آسیا لپاره د امریکا د ملي سلامتۍ شورا مشر لیزا کرټس د اسلام آباد په سفر ده او هڅه کوي چې پر ځای ودرېدلي د افغان سولې عمل په بیا پیلولو کې د پاکستان مرسته وغواړي. د دغه راپور مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې لیزا کرټس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره ولیدل، خو د ورځپاڼې په خبره په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د ډان په باور شایي لیزا کرټس له پاکستاني چارواکو سره له افغان طالبان سره د درېدلو خبرو د بیا شروع کولو په اړه شغېدلې وي، او د دې ترڅنګ شایي د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم خبرې کړې وي. ورځپاڼه وایي چې ټاکل شوی و د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به اسلام آباد ته ورځي، خو وروسته هغه خپل سفري مهالویش بدل کړ او د افغانستان سفر یې اوږد کړ. ورځپاڼه وایي چې پاکستان تېره میاشت د امریکایي استازی او طالب مرکچان ترمنځ په ابودوبۍ، عرب اماراتو او سعودي عرب کې په لیدو کې مرسته کړې وه. یوې سفارتي سرچینې ډان ته ویلي طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی، خو امریکا غواړي پاکستان پر طالبانو فشار واچوي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، خو هغه ویلي چې اسلام آباد پر طالبانو زیات اثر او نفوذ نه لري. په عین حال کې د اسلام آباد لپاره د واشنگټن پخوانی سفیر کیمرون مونټر چې دا وخت د ایست ویست په نوم د امریکایي تینګ ټینګ مشر دی، د پاکستان په سفر دی او د ډان په وینا هغه له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی. ډان وایي عمران خان ویلي هیواد یې د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي او پر دې خبره یې ټینګار کړی چې باید دا خبره یقیني کړل شي چې سیمه ییز امنیت ښه شي، چې دارنګه د منطقي اقتصاد ورسره وده وکړي. ورځپاڼه زیاتوي کیمرون مونټر پر دې موقع وویل چې هغه به د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو هڅو ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د خبر پښتونخوا په هانګو کې امنیتي سرتیری او پولیس ادا کوي چې په یو کاروای کې د تحریک طالبان پاکستان د یو ځایي کمانډان اسلام په ګډون سلور وسلوال وجلې دي. دوی وایي چې دغه عملیات تیر شپه تر سره کړی دي. طالبانو په دغه اړه له خپل دریز نه دي سرګن کړي. طارق ورغزه معلومات راکړي.
د هنګو پولیسو مشر پیر شابلی شاه وایي چې په سیمه کې امنیتی سرتیرو سلور وسلوال تر نخته وروسته مړه کړي دي. معلوماتو تر مخه د چهارشنبه په شپانه وخت د امنیتی ځواکونو پر دغه کاروایي کې د طالبانو یو مقامی مشر اسلام د خپلو دریو مرګرو سره مړ شوی دی. د پولیسو مشر زیاتوي بیګا شپه دا وسلوال له قاضي پم سره نږدې په کور کې دیرو او استخباراتي ادارو ته د دوی د موجودیت معلومات ترلاسه شول چې ولله هم هغه وخت مشترک عملیات وکړل. دا معلومات تر ورکولو وروسته د پولیسو مشر پیر شهاب علی شاه خپل ټلیفون بند کړو او په دې اړه نور تفصیل لا ورکولو ډډه وکړه. وسلوال طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلې. دا ورغزو کمانډر اسلام له تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې سره تعلق لري او هغه امنیتي ادارو ته د کلایي ځانمرګبید نه علاوه په یو شمېر ترهګریزو پیښو کې مطلوب وو. بلخوا ځایي خبریال فضل کریم وایي مقامي کمانډر اسلام وجل کې دنه هلته د طالبانو لپاره لوی ضربه ده.
کمانډر اسلام په حواله سره دا ویلی شي چې په ورځي کې سره هم غټي پیښې شوې دي. په وای کې دا ککړو دغه شان کټه سیا د وی کلای چې کوم بمی چودنه شي وا پدې کې هم ډېر مرګ او جوبل شي وا پدې کې هم د سکیورټي ذرای دغه وینا دي چې دا د پاسټر مایند هم او په دغه کې ملاویس هم وو.
دا ورځو په کلای کې د 2013 کال د نومبر پر دروشته منټه لا مدرسې سره نږدې یو ځانمرګ بریټ شوی وو چې پکې تر سلو پورې ولسی وګړو ته مرشوبله اوخته و. د هغه ځانمرګ بریټ زمواري چانه
د سواد د مټ تحصیلدار کوټ سیمې د پولیسو چارواکو ویلي چې د غیرت په نوم د قتل په تورې د یوې کورنۍ درې کسان نیولي دي. پولیسو دغه کسان وروسته دغې ونیول چې تېره ورځ د یوې شل کلنې جینۍ مړې د مټې روغتون ته یوړل شو. د دې خپلوانو ویل چې ځان یې پخپله وژلې دي، خو د پولیسو د پلټنو نه معلومه شوه چې دا د قتل مقدمه ده. په دغه اړه باندې نور معلومات لمنګورې نیاز احمد خان راکوي.
سوات تحصیل مټه ارکوټ پولیس په یو کاروای کې د واده شوي مړي ښځې د خودکشۍ پېښه رد کړې او وایي چې دغه د غیرت په نوم وژنه ده چې پکې د وژلې شوي ښځې خاوند سخر او خواښي ګرفتار کړی شوی دی. پولیس انسپکټر عثمان علي وایي چې دغه مړی د مټې په روغتون کې پروت و او چای مقدمات درج کوله نه، نو د قانون تر سوري لاندې دوی د پولیسو لخوا د غیرت په نوم د قتل مقدمات درج کړي.
مخبر په ذریعه اطلاع ملال شو چې مخکې د خبرې چې زهر خوړلې شوې دي، بیا اطلاع ملال شو چې دا وژلې شوې ده. مخکې د دې نه یو شپه مخکې د دې کله خلک تللی دی، دا د هغې په بنیاد باندې د دې دا قتل شوی دی، ځکه پکې موږ ځان مدعي کړ چې پلار یې په بهر ملک کې دی، مور یې رپورټ نه کوو، ماما یې نه کوو.
سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي د اویکنی انداره بیا بیا وایي چې د غیرت په نوم هر کال په دې سیمه کې په لسونو ښځې وژل کېږي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکوي. د یادې ادارې مرستیال مشر شمشیر علي خان وایي که چېرې دغه رنګه کارروایي پولیس کوي نو دې پیښو کې به کمې راتلل شروع شي.
په دې کې چې اوس په نږدې ورځو کې کم دغه شی دی چې یاره د غیرت په نوم باندې کمې وژنې وشي، په هغې کې به پولیس سبسټریټ چې کوم دی د خپل دغه مدعي په شکل باندې دغه به کوي. نو که دا په مؤثره طریقه باندې وشي نو په دې د غیرت په نوم وژنې چې کمې کېږي په دې کې د ډېر حده پورې کمې راتللی شي. بل دا چې خلکو ته اویرنس هم پکار دی، آګاهي پکار دی د قوانین په لحاظ سره.
د مټي تانې اس اچ او بغزاده د یادې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مقدمه کې د غیرت په نوم وجنې خصوصي ماده هم لګولې شوې. ملزمان به عدالت ته وړاندې کوي او د قانون مطابق کاروایی به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
پسلورو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ اوردونکو، اوس د مشرقي یورپ د سیاسي تاریخ په اړه باندې یو ځانګړی راپور. په کال 1918 په لسیزه کې په اروپا کې ګڼو کسانو د جمهوریت لپاره او د شوروي اتحاد ضد قربانۍ ورکړې وې چې پکې یو یان پلاخ هم نوموړی. نوموړي په کال 1919 کې د چک جمهوریت په پراګ ښار کې ځان د احتجاج په توګه باندې وژلی و. انیس اجمل د رایټرز او د انسټیټیوټ آف نېشنل ریمبرنس ادارې ویډیوګانې پښتو ته ترجمه کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
د 1918 کال په جنوري کې شاوخوا 30,000 کسان د شل کلن زده کوونکي یان پلاخ د ښخولو مراسمو لپاره ورغون شوي وو. شل کلن زده کوونکي یان پلاخ ځان ته لاغې څو میاشتې وروسته د چک جمهوریت په پراګ ښار کې اور ورته کړ چې شوروي اتحاد د آزاد خیالي ټولنې د هڅو شنډول لپاره یرغل کړی و. تاریخ پو پیټر بلازیک وایي
پلاخ د یو وړوکي او تشدد ډک هیواد یا هیوادونو کې د هغه سلامت جوړ شو چې د تاریخ په ذریعه خپلې دا هغه وخت امیریت د دې خواهش مخنیوی کړی و. خو پلاخ وښوده چې ځینې څیزونه د انساني ژوند هم ډېر مهم دي.
په هغه وختونو کې پلاخ لومړی تر نه و چې ځان یې وشو. د 1918 کال په سپتمبر میاشت کې د پولینډ خفیه پولیسو په وارسا کې هغه مهال د کمیونیست ګوند یوې غونډې ویډیو جوړه کړې وه چې 59 کلن ریشارډ شیوس ځان ته اور ورته کړ. نوموړي له پیښې وړاندې په یو پیغام کې پر چیکو سلواکیا د یرغل او په دې کې د پولینډ ځواکونو د برخې اخیستو غندنه کړې وه. په دې موقعه شاوخوا 1,00,000 کسان موجود وو، خو بیا هم چارواکو د شیوس د پرتشدد مړینې خبر د څو میاشتو لپاره د پټ ساتلو هڅه کوله. دغسې 30 کلن واسل ماکوخ هم د اوکراین په کیف کې په 1918 کال کې د خپل ځان قرباني ورکړې وه. د ماکوخ لپاره د جوړې یادګار پرانیسته په 2018 کال کې وشوه چې پکې د هغه زوی ولادمیر هم ګډون کړی و. ولادیمیر هغه مهال ویلي وو
زه د هغو ټولو خلکو نه ډېر خوشحاله یم چې زما پلار ته د درناوي لپاره راغلي وو. زما پلار د خپل آخري ساعت پورې د اوکراین د ازادۍ لپاره هڅې کړې دي.
شوروی اتحاد د خبرونه نه نشر کول، خو په چیکوسلواکیا کې حالات بدل وو. په هغه ځای کې چې پلاخ ځان ته اور ورته کړی وو، زده کوونکو د نه خوړلو اړتال کړی وو. په 1990 کال کې د پلاخ مړې د پراګ اولشانس کې هدیره کې یو وار بیا خښ کړل شو. له دې ځای څخه چارواکو 100 کاله وړاندې د پلاخ مړې له دې کبله لرې کړی وو چې خلک د هغه قرباني یاد نه کړي.
ورورولی د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولی کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
اردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې 15:30 بجې کې دن کې دی د اسرار العالم مومن نه د دې وخت مهم خبرونه ورو بیرته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې.
د پاکستان ټولو اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډ حکمت عملی خپلولو له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په مشرۍ د پیپلز پارټۍ، جمعیت العلماء اسلام مفتی او نورو ګوندونو د غړو تر غونډې وروسته شهباز شریف خبریالانو ته وویل چې یا دا کمیټې به له حکومت سره په پوځي عدالتونو، رسنیو ازادۍ، اقتصادي تګلارې او نورو موضوعاتو خبرې کوي. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون 4 مشکوکه وسلوال وژلي دي. د هنګو پولیسو مشر پیر شهاب علي شاه نن مشال ډو کول دا وسلوال له قاضي فهم سره نږدې په ځنګلو سیمه کې د شاهد په نوم د یو وسلوال په کور کې وو چې دوی یې پر ضد عملیات کول. په طریقې طالبان پاکستان لا په دې اړه څه نه ویلي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسې غږېدل او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلې دي. امریکې د ایران له خوا مدار ته د سیارې لیږلو هڅه غندلې او خبرداری ورکړه چې واشنگټن به له نړیوالو اقدارو د تهران د دې بشپړ سرکړونې پلوي نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه بیان 2 ساعته وروسته تر هغه ورکړ چې ایرانی چارواکو پر اعلان وکړ چې د ماحولیاتي څارنې په سیاره سنبال یو راکټ یې داغلی خو ناکامه شوی. او د برتانیا وزیر اعظم تریزا می نن د پارلمان د بې باورۍ له رای سره مخ ده. دا یوه ورځ وروسته تر هغو ده چې پرون له دې هېواد پارلمان له اروپایي ټولنې د برتانیا وتلو په اړه د تریزا می وړاندې شوی پلان بشپړ رد کړ. نن د تریزا می په حکومت رای اچونه د لیبر پارټۍ مشرانو مختاره وړي.
مهم خبرونه باورید د استرزو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه مهمه برخه وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د دې نه زیاته د اندېښنې وړ خبره به سوي چې په یو مرض چې د نړۍ پسمانده ملکونو پرې هم قابو موندلې، پاکستان کې نه یوازې موجود دی بلکې د خورېدو یره یې هم شته. د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان ویلي چې د ملک 8 ښارونو په اوبو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی چې پکې لاهور، پېښور، بنو، پینډي، کلا عبدالله، پشین او کوټه ده. ادارې په وینا چې د 21 جنوري نه به د دې مرض مخنیوي په اړه غونډ ملکي مهم شروع کړی کیږي. د پولیو وایرس یو تن نه بل تن ته منتقلېږي، عصبي نظام کمزوري کوي او د دې بیماری لا تر اوسه علاج نه دی دریافت شوی. یوازې دا چې د دې نه ماشومان ساتلو لپاره ویکسین استعمال کړی شي او ماشومان د مزورې نه بچ کړی شي. ادارې مخکې کې د صحت نړیوالې ادارې او نړۍ د دې مرض پر ست په هنګامي بنیادونو کار کړی دی او اوس دا مرض صرف پاکستان او افغانستان کې دی چې وجه افواګانې دي. ادارې لیکي باید چې په ولس کې د آگاهي پیدا کړی شي چې د هغې انکار ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کولی شي. استادان او عالمان د خلکو ته دا باور ورکړي چې په دې افواګانو کې څه حقیقت نشته او نه دا څوک بې اولاده کوي. دا د هر یو ملکي وګړي ذمېواري ده چې حکومتي مهم کامیاب کړي او پاکستان د پولیو وایرس نه پاک ګرځولو کې خپل مؤثره رول ولوبوي. په همدې موضوع اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پېښور په شمول په اتول وی خارونو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. د پولیو تشخیص او په حفاظتي ګامونو هر خوا ته توجه ورکړی کیږي. ادارې وایي پېښور کې د اوبو پیپونه اکثر له 10 ښوبو د نالو نه تیر شوي دي او دغه پیپونه ډېر پخوانی او زنګ وهلي دي. د دې پیپونو له وجې د معدې او د فګر ناروغۍ هم خپریږي. ادارې زیاتوي چې حکومتي ادارې د یوې مودې راسې د پیپونو د بدلولو اندیا ورکوي. پیپونه بدلول خو پرېږدي، د اوبو د صفا کولو پلانټونه هم بند پراته دي. ادارې لیکي د صورتحال تقاضا دا ده چې پولیو د نورو ناروغیو وجه جوړېدونکي د اوبو د وتو نظام د ښه جوړ کړی شي او دې سره سره د څښلو اوبه دې هم محفوظه کړی شي. ایکسپریس پلس پاڼه خپل ادارې کې لیکي، د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان کې 20% جینکې په وړوکي عمر کې واده کړی شي. ادارې وایي دا یوه داسې ټولنیزه المیه ده چې د سد هواري لپاره د سنجیده کوششونو ضرورت دی او دې لړ کې سنجیده کوششونه هم نه دي شوي. د 13 آئینی ترمیم پس د ودولو لپاره د عمر ټاکل صوبایي مسله وګرځېده او د دې په قانونسازۍ کې مذهبي حلقې هم یوه مسله ده. ادارې مخکې لیکي، د ښځو د مرضونو ماهرینو په وینا چې د وړوکي عمر ودونه په جینکو منفي اثر غورځوي. د اولاد کېدو پر وخت د اپریشن ضرورت وي، بلډ پریشر د خطو یری وي او د حمل په وخت مشکلات د مرګ سبب یې ګرځېدی شي. ادارې کاږي چې د خاندانی منصوبه بندۍ د ماهرینو تر مخه چې پاکستان کې ماشوم پیدا کېدو پر وخت د مرګ شرح هم زیاته ده چې وجه یې د کم عمرې ودونه دي. ادارې وایي په ماشومانو جینکو دا ظلم د رسم او رواج په نوم کېږي. د کم عمرې د ودونو مسله یوازې په قانون سازۍ نه هواریږي، بلکې د دې لپاره حکومت، سیول سوسایټي او د مطبوعاتو د ګډو هڅو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، په نړیوالو مطبوعاتو کې د ډیپلومیټ مجلې په پاکستان کې خبر اعلان ته په ورپېښو خطر وو او د حکومت لخوا د هغې پر ضد د اقداماتو په اړه راپور خپور کړی دی. ګارډین ورځپاڼې د افغان سندرغاړي عبدالسلام مفتون په اړه راپور خپور کړی چې د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو هم شکل لري. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د مجید بابر راو.
برطانوی ورځپاڼې دی ډیپلومیټ په خپل یو راپور کې لیکلي چې ټولنی دی ویبپاڼې ټویټر ځینې پاکستانی خبریالانو د بشري حقوقو کارکونکو او حتی ځینې بهرانیانو ته خبرداري ورکړې چې د دغو کسانو ځینې ټویټر پیغامونه د پاکستان د قانون د خلاف ورزي په زمره کې راځي. د ورځپاڼې په خبره د بلوسو لادرکه کسانو د خوشي کولو لپاره مبارزه کوونکي ماما قدیر ته هم داسې یو ایمیل راغلی چې پکې ویل شوي چې پاکستانی چارواکي د هغه د ټویټر اکاونټ په اړه اعتراض لري او په خاصه توګه یې د هغه ټویټر پیغام ذکر هم کړی چې پکې ماما قدیر په بلوچستان صوبه کې د لسو مړو موندلو ذکر کړی وو او ویلي وو چې دغه لس مړي یوې غیر دولتي ادارې ته د کوټې په تیرمل هدیره کې د ښخولو لپاره بغیر د شناخت او ډی این ای معاینه حواله کړل شوی وو. ماما قدیر د لادرکه بلوسانو لپاره د یوې ادارې انټرنیشنل وایز فار بلوس میسنګ پرسن باندې دی او په خپل ټویټر پیغام کې د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د دغو مړو کسانو د ډی این ای معاینه غوښتنه کړې وه. د ورځپاڼې په خبره هغه په دې اند دی چې مړی د لادرکه بلوسانو وو. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ولسی سندرغاړي عبدالسلام مفتون په اړه مقاله خپره کړې ده چې د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی او د کینیډا د وزیر اعظم جسټن ټروډو هم شکل دی. د ورځپاڼې په خبره مفتون ته د جسټن ټروډو په اړه تر هغې هیڅ معلومه نه وه تر څو چې په افغان ټلویزیون د یوې سندریزې خپرونې افغان سټار یو جج نو وویلي. دغه خپرونه کې زلمی او پیغلی سندرغاړي مقابله کوي. د ورځپاڼې په خبره یو کم دېرش کلن مفتون په دې اند دی چې د نړۍ تر ټولو ښایسته مشر سره د هغه د مخ جوړښت، ویښته او د سترګو مشابهت به هغه ته د ولس ډېرې رایې ترلاسه کړي. مفتون وای خلکو د هغه نامه هیره کړه او اوس ورته هر څوک جسټن ټروډو وای. خو هغه وای ما مخکې د هغه نوم هم نو اورېدلې او نوم یې کتلی و تر څو مې چې په ټولنیزو پاڼو د هغه عکس ولیدو نو راته د مشابهت احساس وشو. دا مهال داسې هیڅ نښې نښکاري چې ګوندې مفتون به په دې نږدو کې کینیډا ته ولاړ شي، خو تمه لري یوه ورځ به هغه خپل همشکل سره ملاقات وکړي. مفتون وای غواړم چې جسټن ټروډو سره ووینم که هغه هم دا غواړي. خو بیا وای چې هغه یو نړیوال مشهور شخصیت دی او زه د افغانستان د یوې وروستو پاتې سیمې سره تعلق لرم.
له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم تریسا می تر هاتې تیره شپه د دې هیواد پارلمان په اکثریت رایو سره رد کړی ده. اوس د تریسا می حکومت د بې باورۍ د رایو او تر وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو له ګواښ سره مخ ده. په دغه اړه باندې د اجمل ان په راپور کې نور معلومات.
له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ طرحه یو ډیر حساس او لنجمن پړاو ته رسیدلی. په دې اړه تیره شپه د صدر اعظم تریزا می طرحې ته د برتانیا د پارلمان لخوا منفي رایې ورکول د دې هیواد په تاریخ کې د حکومت یوه لویه ماتې ګڼل شوې. میرمن می پر دې طرحې تر رای ورکول مخکې د برتانیا پارلمان ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه دې د برتانیا د وتلو دې طرحې ته کافی مثبت رای ورکړل شي. میرمن می وایي په دې شیبو کې د ټولو مسؤلیت ډیر دروند دی. د دې تاریخي پریکړې لپاره چې زموږ او زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکی جوړ خو د پارلمان 422 غړو د مې طرحې ته منفي رای ورکړې او یوازې 202 استازو دا طرحه تایید کړه. د 203 رایو توپیر د برتانیا په پارلمان کې بے سابقې بدل شوی. د برتانیا پارلمان 655 غړي لري چې 644 تنو یې د سه شنبې د ورځې په غونډه کې برخه لرله. وشي د برتانیا حکومت ونتوانید له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د ایستلو د طرحې لپاره د پارلمان موافقه ترلاسه کړي نو درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولی شي چې حکومت ته د بی باورۍ په رایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لاره هوارولو تمامه شي. له توافق پرته وتل او یا بیا د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ټول پوښتنه ترسره کول هم هغه څه دي چې د برتانیا حکومت یې خواهي ترسره کړي. د بریکزټ یا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د ایستلو مهم مخالف د دې هیواد کارګر ګوند دی. دې ګوند مخه تر دې هم ویلي وو چې صدر اعظم تھریزا مے د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. په 2014 کال کې په یو ټول پښتنه کې د برتانیا زیاتو خلکو له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو په پلوي رای ورکړي. په دې برخه کې ابتدایي چارو تر اوسه د برتانیا د حکومت لپاره مثبت نتایج نه دي لرلي او د دې هیواد برخلیک یې نور هم پیچلی کړ. ټاکل شوی چې برتانیا د روان کال د مارچ د میاشتې په 9 نیټه رسمن له اروپایي ټولنې ووځي. اوس داسې ښکاري چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو سره د برتانوي چارواکو خبرې اترې تمدید شي، ځکه دا مهال د دې طرحې په وړاندې مخالفتونه زیات شوي دي.
د اجملند راپور مورد او د فرانس پریس خبری ایجنس کلنی جایزه ګټونکي پاکستانی خبریال اسد هاشم ویلی هغه ته انعام ورکول په پاکستان کې د خبریالانو د فشار په ماحول کې د کار کولو د سختو شرایطو د تسلیمولو په مانا دي. نوموړي ته د جنوري په 14 په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو او مذهب تا د سپکاوی پر موضوعاتو د خبرې لاله کبله د 2013 کال جایزه ورکړل شوې ده. په دغه اړه باندې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ یو راپور برابر کړی دی، راځي چې وګورو.
فرانس خبری اجانس ای ایف پی د کیټ ویب په نوم جایزه په ایشیایي هیوادونو کې هغو ځایي خبریالان تور کوي چې په سختو او خطرناکو حالاتو کې خبریالي کوي. اجانس د دوشنبه په ورځ 33 کلن پاکستانی خبریال اسد هاشم د جایزې ګټونکي په توګه اعلان کړ. تر انعام ګټلو وروسته اسد هاشم له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ده لپاره انعام ځکه ارزښت لري چې له دې سره دا ومنل شوه چې په پاکستان کې خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي.
ما چې په کوم موضوعاتو خبریالي کوله هغه موضوعات تاسو د پاکستان په مطبوعاتو کې نشئ لیدلی. وجه یې دا نه ده چې د پاکستان خبریالان دغو موضوعاتو ته لاسرسی نه لري یا ورباندې د کار کولو صلاحیت نه لري، بلکې د دوی لپاره داسې رپورټونه په خپلو اخبارونو او ټلویزیونونو کې چاپول یا نشرول ممکن نه ده. زموږ میډیا د ځنو قوتونو لخوا تر سخت فشار لاندې ده. په تیره بیا د پښتون تحفظ مومنټ یا د پښتنو د حقونو په حواله ځکه چې په دې موضوعاتو رپورټونه جوړېدو ته څوک نه پرېښودل کېږي.
اسد هاشم له 13 کلونو راځي له پاکستانه د الجزیره ټلویزیون لپاره خبریالي کوي. ای ایف پی د جایزې اعلانونو په بیان کې ویلي هغه د جایزه ځکه ګټلې چې په پاکستان کې پر داسې موضوعاتو رپورټونه جوړ کړي چې حساسه ګڼل کېږي. اشانس هغه رپورټونه یاد کړي چې اوربند اسد هاشم خبریالي کړې ده. نوموړی خپل د دې رپورټونو تفصیل را سره شریک کوي.
ما د پښتنو د حقونو په اړه درې رپورټونه جوړ کړي وو. یو په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو په اړه وو چې اوس هم هلته شته او د پاکستان پوځي په پاکولو کار کوي. بل رپورټ مې په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او د پنجاب له ځینو سیمو څخه د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال ورک کړل شوو کسانو په اړه وو. په دې موضوع ما د 28 لادرکه کسانو په اړه تحقیقي رپورټ جوړ کړی وو. او اخیری رپورٹ ما د پختون تحفظ مومنٹ پاړه هغه وخت جوړ کړو چې لا هم دا محسود تحفظ مومنٹ وو.
اس وقت وہ پختون تحفظ مومنٹ نہیں بولا جاتا تھا, وہ محسود تحفظ مومنٹ تھا.
د خبرالانو او د بشری حقوقو نړیوالو ادارو په بیا بیا خپل رپورٹونو کې ویلي چې د ترګری سختدریزي او نامنوي پاړه خبريالي کونکي نه یوازې د وسلوالو ډلو بلکې د فوج لواښونو سره هم مخامخ شي. خو اسد هاشم وایي چې هغه ته په شخصي توګه څه ګواښ نه دی شوی. البته دغه خبره د پاکستان خبريالان له دغه حالات سره مخامخ دي.
دباؤ نہیں محسوس ہوا, لیکن
البتہ فشار نہ دیا چول شوے. البتہ دا نن سبا نشو ویلے چې په پاکستان کې صحافت آزاد دے او کسوک آزاد صحافت کول غواړي نو دا هغه لپاره خطر وی. خو په واضح توګه بدا وایم چې ما ته کله هم د لکې نه دی راکړل شوی او نه هم د ریپورتونو تر خپرېدو لمخه یا ورسته په ما سره فشار اچول شوی دی.
ټاکل شوی ده چې فرانس خبری اژانس په سږ کال د مارچ په میاشت کې اسد هاشم ته رسمن دا جایزه ورکړي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندی
پدونی مو بجو
د نړی رنگونا
پدرینی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
پسلورو بجو.
اوس ورځو میرانشاه ته چرته چې یو شمېر دکاندارانو او د جایداد مالکانو د انتظامی خلاف په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي حکومت د پوځي عملیاتو پر مهال د دوی دکانونه وران کړي وو, خو اوس چې بیرته مارکیټونه جوړ کړي دوی ته پکې برخه نه ورکول کیږي. حکومت بیا وایي چې ړنګ شوي دکانونه په زرګونو وو, اوس دوی یوازې 1400 دکانونه جوړ کړي چې ښایي ټول دکاندارانو د جایداد مالکانو ته به ونه رسیږي. نور معلومات عمر دراز وزیر را.
د میرامشا بازار پراپرټي مالکان د 1300 ورځو نه په احتجاج دي او غوښتنه کړي چې میرامشا نوی بازار تقسیم د انتظامیا واپس واخلي او د دکانونو تقسیم یا ویش ته په انصاف وکړي. دوی تور پورې کوي چې انتظامیا د نوی بازار ویش یا تقسیم په سر رسوخ کړي. ملک حاجی دریا جانوائی
پروگرام دای دا بیر غلیوینا در دینا پل کاکو پا هر طریقه گوری پا دا پلا زیر چه کلا روغلی دغه پا غلا پا پیتا تقسیم یو وکا میرده دا کن ور پرشایی سالویر سڑی دی سی سودو سرکو چه چه پر آکوک بیشتا ملاو نوی دام را پر او دا دیل بیر دایم قیم ستی.
بیت الله خانوائی یو نیم سال پور دا میرامشا بازار جایداد مالکان پنوی بازار کے محروم شوی
دای دا انتظامیہ یا دے چاپ خلبند ارچکشا دا ویزیے پلازے تقسیم یا دا سے وقت چے دا پینزا کا سوندی ہار و چالوے سالویر پینزا پینزا پلازے ڈبل سٹوری یا زونتا خلوص اکلے دا نیر خال کے پزی بنے پریار پا دا شے دیر کا سوندہ سی دی چے آغے پا روڈینا شے روغلل پا چمنینا شے روغلل آتا دای ویائی چے زتو تا پیسے گوڑا دا خال تاوی چے تبیر دیما میز دا ریکویسٹ آئی ہے انتظامیہ تا چے چے پرے دا بازو دا پلازے بن شوی نوی او پا پرسنٹیج تقسیم کریا نوی میز دا کا سون چے تھے امرا خالق آئی اتر ہے بغیر رسا دا جرنا سوتی چے تھے پر ہر سڑی تا حق رسے دلائی نوی.
ملک محمد نوروائی میرامشا بازار دے ٹول دا سرا جوڑ کڑل شی او ہر دکاندار یا مارکیٹ مالک لا دے مناسب حق ورکڑی. دا انتظامی چارواکی وائی میرامشا بازار جائیداد مالکانو کمیٹی سرائے خبر روانی دی او نوی بازار کې زنه خلکو ته دکانونه یا پلازې ورکړل شوی چې د ټولو نه راسي, ځکه چې دکانونه په زرګونو ډنګ شوی او جوړ شوی دیر لسوادی. عمر وزیر, مشال ریډیو, بنو
د مشال ترنا لاندې.
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دیر سخت مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
د
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د باړې سکان چې جنگونو نور سیمو ته په کوچېدو مجبور کړي وو بیرته دغه سیمې ته ستانه شوي دي. یو وارې بیا خپل کار روزګار شروع کړی دی او وایي حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی به خپلې کورنۍ هم باړې ته له پېښوره بیرته منتقل کړي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
نینان سنگھ چې د پخوا رئیس په باړه او تیرا کې حکیمی د بیان خرڅوي د خپل ژوند په حق له مشال ریډیو ته وایي.
کډین په پیښور کې اوس موږ دغه لوکل پورا کډی نه لوري ځکه چې ماشومان ملته په تعلیمونو دي. د دیو جنې ترې او چاله ټیک نو متاثر شول ځکه چې په علاقې کې څوک پاتې کې دي نه. نو هغه کوم کلی وران شوی دي، دکانونه وران شوی دي، کاروبارونه ختم شوی دي، هر څه اوس دوباره په نوي انداز باندې به کلی بم جوړو، کاروبارونه بم ځان له الگ الگ سیټ کوو او بس په مزه مزه لګیوی نو.
د باډی کیم سنگ وای چې کلا تعلیمی ادارې بحال شي او ویجاړ شوی کورونه ورغوي نو بیا به د استوګن لپاره بیرته باډی ته راشي.
اوس هم دلته خواهشته چې راشو خو ماشومانو یا سعودیات واجه نه، سعودیات زموږ څه کم دی، ایجوکیشن سیستم هم خراب دی، زموږ مذهبي چې کم رسومات هغه وغیرہ هغه سیستم نه دی ریډي شوی. چې دا ریډي شي نو موږ ان سره مستقل هم دلته.
د باډی امیر سنگ هم د خپل اوسنی حالت په اړه وویل.
دکان وران شوی وو، خراب ګودامونه ټول خراب شو، دکان ټول به خراب شو، ورس بړای بند کړ، کرپی لګولې و، اته کار وشي بړا بند و. اوس امید دی چې دا ډیره وشي بړا بعد شي بعد نه دا بړا آټب غری کی ویلا نه ټب غری کی خپل زین دي مړی ژوند بدل ته ګورنه دي مل ته مړی ژوند دي ژوند خطی ری ګورسا.
باډی تی را سره تعلق لرون کی سکان وای هلتا د دوی خو شا یو نیم سل کورنه ژوند کا و خو اوس به ځای شوی. د خیبر انتظامی چارواکی وای امنیتی ځواکونو یو وګدې مودې پورې په باډه تیرا کی د وسلوال پر ضد فوزی عملیات کړي او د غسیمه اوس پاکی کړي او امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواره، مشال ریڈیو خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شی.
اردن کوستاد د لیویز زواکونو د یوغړی اشرف خان قصه وړاندې کوو. اشرف خان د لیویز زواک سرتیری سمود مخ کې غ محل په ډزو لګي د مازور شو چې د دوو قومونو ترمنځ جګړه روانه وه. اوس د دربدرې ژوند تیری چې سپیسې لرلې د په وینا ټولې په ځان لګولې دي خو چای د کتاب پاڼه وانړوله. خو یو ځایي حکومتي چارواکي د مشالې ډو خبریال ته ویلي د اشرف خان سره به ارو مرو مرسته کوي. سلام مسعود په دغاړه راپور جوړ کړی.
د لیویز فورس سبیدار اشرف خان په سیمه کښې د دوو شاخونو په منځ کښې د شاخې شولانګې په وخت ګواښ کولو چې په ګولۍ ولګېده په یوې پښې ګوټ شه. دا وایي چې څه مې ګټلي وو هغه مې په علاج ولګول. د مالي ملاتړ دپاره مې د هر دفتر دروازې وټکولې خو چا مې هر ږغ ونه اورېده. اشرف خان وایي
پیرے یا دغه زس بادور یو پالټو نا پری وس په مولا خان سره سره پروت اد یمو داز موریو په میان شه ده نه دغه دوی کومه جګړه سره رغلای څنګه ضرور خیر. زه ویراغ مور ته و چې مو ته یو غنټه ټیم روکسته چې زا پولیټیکلی ته اطلاع وک مو دا سره من کول په اخیری پیرنګ چې اوس په میان شه زوال لګیدل وې چې مو په مو ته نیم لکا خرڅه ما وکړه. سرکاري سړی د مو ته څوک یو ری په وسا پر دا خرڅه نه دروګړي امداد مو ته وسا پر نه د ملاو شوی میرا لیویز پور سی سی یت باندې با سم نه ستانه زدار په ارزا غرز متد یکی ویر په طریقه نه دو چارو غړي حکومت د داتا سول کا و چې مول سره د مدد وکړي.
د اشرف خان د حال نامه چې د سولي وزیرستان مرستيال کمشنر یوسف علي مومند خبر کا اغه وویل
ډیر شکریا چې تاسو رالې تاسو موږ ته د اشرف خان د دغه راورسو چې کم ژغ دي مخکم تاسو د سید خیر خګړي کارونه کړی دی او دا ډیر دستاینه وړ خبره ده چې تاسو دغه سي مسائل او دا سي مشکلات د خلکو سره چې کم مخشي پیشيږي هغه تاسو مشته مخ را رسوي د دو چکم درخواست ساوت وزیرستان انتظامی نه چې سومره هم د سره دغه کیږي ان شاء الله د به مونږ مدد کوو د به مونږ ان کینډم کوو او د به مونږ نور قسمه امداد ان شاء الله مونږ پوره پوره د سره تعاون کوو د خیر
مرستیال کمشنر دا لا وزهان واکا چې د لیویز فورس دا صوبیدار دې زما سره زما په دفتر کې رابطه وکي زبای ژغ اعلی چارواکیو تا ورسوم سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملالې
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو سرزو د کرخه غاړه جلال آباد ننګرهار ته چرته چې د ونو د پریکولو لړۍ روانه ده چې ورسره نه یوازې د خلکو اقتصادي ژوند اغیزمن کیږي بلکې په چاپیریال هم بد اغیز پریوزي باز محمد عابد په دغه اړه معلومات راکوي
په ننګرهار کې هم د سپینغر په لمنه کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د نخترو او لمنځو ځنګلونه شته چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې زنګلونه یې په غیر قانوني توګه وهل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي د نازیانو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي منور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمون غر شو یو پاته لا ژوند نه 50 کاله مخکې شل کاله لیا دیش کاله تقریبا د سینغه پوتر لسره بس د منځ راغټ شو بیا مغه خواني حالات بیرته ورسید بیرته ځنګل شو اوس داس بیرخ مې ما ول کیږي چترش هغه د پاکستان ته زی او د سټی لرګي چې د خشاګه چې د جلال آباد خر ته راځي او بل دا ته وند موږ ته زمکه دې کوزي هغه ټول سلاور نه ویل بر مغر لغټ شو او حکومت نه دا غوړو چې اقدام وکا
محمد ادریس چې د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې سره تعلق لري ورته شکایت لري او له دولت نه غواړي چې د زنګلونو د وهلو مخه ونیسي بلخوا د ننګرهار والی آیات الله حیات هم وایي چې د سپینغر طبیعي زنګلونه په هغو سیمو کې وهل کیږي چې د دولت په حاکمیت کې نه دي نه د په خبره په هغو سیمو کې چې د حکومت لاسرسی ورته کیږي هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې طبیعي زنګلونه ووهي
زنگلونو د لرګیو د قاچاقبرانو او هغه څوک چې کاته کی دی هغې په مقابل کې جدي یو موږ به جدي خپل ولسوال ته قماندان د امنیت لارښوونه کوو که د دولت په کنټرول ساحه کې داسې حالات وي تاسې مطمئن اوسیږي چې د هغې په اړوند به جدي اقدامات کیږي ولې متاسفانه ډیری د دې زنګلونو په داسې سیمو کې موقعیت لري چې یا د ډیورنډ کرښې ته نږدې دي او یا هم د مخالفینو تر کنټرول لاندې دي
د سپینغر په لمنه کې په چیروګام هسکه مینه نازیان او چین هغه ولسوالۍ دي چې د اوږدو کلونو راهیسې یې طبیعي ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل کیږي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی مبجا
تاندی هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
په سلورو بجو
اوردن کو د مشال ریډیو د روان خبرونه د پای شیبو تر رسیدلیو دي سلام مومن نه دی وخت مهم خبرونه
د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډې حکمت عملی خپلولو له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام مخفي او نورو ګوندونو د غړو تر غونډې وروسته شهباز شریف خبریالانو ته وویل چې یا د کمیټې به له حکومت سره په پوځي عدالتونو رسنیو ازادۍ اقتصادي تګلارې او نورو موضوعاتو خبرې کوي پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون څلور مشکوکا وسلوال وژلي دي د هنګو پولیسو مشر پیر شبلی شاه نن مشال ډیو ته وویل دا وسلوال له قاضي پام سره نږدې په ځنګلو سیمه کې د شهید په نوم د یو وسلوال په کور کې وو چې دوی یې پر ضد عملیات وکړل، خو طریق طالبان پاکستان لا هم پر دې څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړې. ښاغلي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسې غږېدلې او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلې دی. امریکې د ایران لخوا مدار ته د سیارې لیږلو هڅه غندلې او خبرداری ورکړه چې واشنگټن به له نړیوالو اقدارو د تهران د دې بشپړ سرغړونې پلوي ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه بیان څو ساعته وروسته راغو ورکړ چې ایران او چارواکو پر اعلان وکړ چې د ماحولیتي څارنې په سیاره سنبال یو راکټ یې داغلې خو ناکامه شوې. او د برتانیا وزیر اعظم تریزا مے نن د پارلمان د بې باورۍ له رای سره مخ ده. دا یو ورځ وروسته له هغو ده چې پرون د دې هیواد پارلمان له اروپایي ټولنې د برتانیا وتلو په اړه د تریزا مے وړاندیز شوی پلان بشپړ رد کړ. د تریزا مے په حکومت رای اچونه د لیبر پارټي مشرانو مخې ته راوړي.
اوردن کوم دغه سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی کې بدغه موجونو پاتې شوې د ډیوري ریډیو نشریات اور دی شیخ خپل کوربه شاین بنری د خبرونو ویان اسرار لم مومن او زموږ ټکنیکی مرستال اساق امیر له اجازه ورکه د الله پامان.